درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زیات مڅاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د دسمبر په لسمه چې د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره برابر ده په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په ونیمو بجو جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړی شوي، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي. د ملګرو ملتو په ګډون د بشري حقوقو لو ویلی دی چې په افغانستان کې له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شزو او نجونو له حقوقو جدي سرغړونې دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر وای د دفتر د پاتې دوه لپاره هڅې کوي، ځکه چې د نړیوالو مرستندویانو مرستې کمې شوې دي. ولکل ترک د چهارشنبې په ورځ وویل چې مرستې په داسې وخت کې کمې شوې دي چې له شخړو څخه په اغېزمنو سیمو کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې په سیاسي دوري. ښاغلی ترک زیاته کړې چې هیوادونو ته د ملګرو ملتو د ځانګړو راپور ورکوونکو سفرونه کم شوي او په کولمبیا، کانګو، میانمار، تونس او یو شمېر نورو هیوادونو کې چې اړتیاوې په زیاتی دودي بنیادي هلې ځلې باید ودرول شي. په ایران کې د طالبانو د لوړو زده کړو پر وزیر انتقادونه شوي دي. ندا محمد ندیم د ایران د سفر په مهال د دغه هیواد د علومو له وزیر حسین سیمایی صراف سره لیدلی دي او هغه ترې پوښتنه کړې ده چې دا ممکنه ده چې د یوه هیواد نیمایي کسان حذف شي. د ایران النا خبری آژانس د شاغلی سیمایی خبری اخیستی چې ندا محمد ندیم ته ویلی دي چې د ایران په پوهنتونونو کې نجونی او هلوکان یو ځای درس وایي او په دین او روایتونو کې د ښځې او نر ترمنځ هیڅ توپیر نشته. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویندوی حافظ ضیاء الله هاشمی بی بی سی ته ویلی دي چې د دواړو لورو ترمنځ دا ډول خبرې نه دي شوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د اونۍ په پیل کې د نږدې یوی ونی په مخه ایران ته په سفر لاړ. جنوبی کوریا او جاپان نن وروسته تر دې اعتراض وکړ چې د چین او روسیې پوځي الوتکو په ګډه د دغو دوو هیوادونو شاوخوا الوتنې وکړې. جنوبی کوریا د روسیې او چین استازو ته خپل اعتراض اعلان کړ او جاپان ویلي دی چې خپل جدي اندېښنې د خپل ملي امنیت په تړاو له دغو دوو هیوادونو سره شریکې کړې دي. د ټوکیو په باور دو روسیا الوتکو چې د اټومي وسلو د لیشتوان لري د سه شنبه په ورځ له دوه چینایي الوتکو سره د چاپان شاوخوا الوتنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو له تایلند او کمبودیا څخه وغوښتل چې په خپلو کې سمدستي له دښمنۍ لاس واخلي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ له درې ورځو راهیسې په سرحد کې نښتې روانې دي. تر اوسه لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او سلګونه زره کسان مجبوره شوي چې د جګړو له ویرې له خپلو سیمو ووځي. د امریکا د مدني چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ وویل چې د دواړو ملتونو په اکتوبر کې د ولسمشر ترامپ په مزګرتوب روغه جوړه وکړه او باید هغه تړون ته ژمن پاتې شي. او دیوالی جشن نن د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د یونسکو غونډه پرون پرانستل شوه چې تر سبا پورې دوام کوي. په دې غونډه کې د اته اویا هیوادونو لسګونو فرهنګي میراثونه ارزول کیږي چې ځینې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د یونسکو د اعلامیې هرکلی وکړ او ویل چې دیوالی د هندي کلتور او ارزښتونو مربوط ده. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. امنیت شورا نن د افغانستان وضعیت ارزوي. یو شمېر افغان ښځې او خبریالان په هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ناوړه بولي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو دوه میاشتې پوره شوې.
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په ځان دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېره د پاکستان په ځان ده.
د پکتیا په محبس کې بندیانو حرفوي زده کړې کړي.
ډېر خلک داسې روغ لل بندیانو چې هغه هیڅ نه وزده. د ځینو چې وتل اوس هغه د خپل کاروبار ته مخه کړې د خپل کاروبار نه.
د اوکراین ولسمشر په مشروب ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافقه وکړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما له وړاندې په یو بیان کې د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی و، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه و ورکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې نن د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو پر وضعیت اندېښنې په زیاتېدو دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
نن چهارشنبه د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه د بحثونو د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپله فیسبوک پاڼه په یو لیکلي بیان کې د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی او په دې بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې واکته د طالبانو له رسېدو راهیسې وضعیت ډېر ناوړه بلل شوی. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان له امنیت شورا غوښتنه کوي چې د عملی اقداماتو په کولو سره په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د پراخه لګول شویو محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره کار وکړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي او نړۍ باید یوازې لیدونکي نه اوسي، بلکې په خبره د بندیزونو او تحریمونو په وسیله باید په طالبانو فشار راوستل شي.
حقوق بنیادی زنانه
د کار، زده کړو او ازادۍ په برخه کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو په اړه باید هیڅ ډول معامله ونه شي. دغه راز افغان میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې د ډیپلوماټیکې او نورو لارونو په ګټه اخیستنې په طالبانو فشارونه زیات کړي او په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن یو بستر وغوړوي. ښځې باید یوازې د اعلامیو برخه نه وي، بلکې باید د بشري حقونو په ټولو اعلامیو کې چې د ښځو کوم حقونه تضمین شوي افغان میرمنو ته ورکول شي،
تر زندگی روزمره آنها عملی شود.
د ښځو د حقونو بلې فعالې یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل،
سازمان ملل باید
ملګری ملتونه باید له کوم فکر او سوچ پرته د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنې د ښځو په وړاندې د جنسیتي اپارتاید په توګه تعریف او وغندي. دغه راز باید د ځواب ورکولو یو میکانیزم رامنځته شي چې له مخې د طالبانو مشران په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر ښځو په محدودیتونو کې لاس لري تحریم او ځواب ورکولو ته اړ شي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په ناستو کې په وار وار په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخ نقص غندل شوی او له طالبانو غوښتل شوی چې د دوی په وړاندې خپل محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. د دسمبر په اومه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د درې میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو، دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدېږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. که څه هم د طالبانو دا اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو ټینګار کړی چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هیواد کې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري. لشپږم ټولګي ورپورته ټولګیو ته د نجونو د ورتګ مخه نیول شوي او ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځول شوي. په دې سربېره ښځې د ټولنې په ډیرو برخو کې له فعال ګډون څخه محروم شوي دي.
و مبردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه کوي او په راپور کې اشاره شوې وه چې نن د دسمبر 10 د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره سم امنیت شورا غونډه کوي. له بلې خوا یو شمېر ښځې، نجونې، خبریالان او د تیر جمهوري حکومت پوځیان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ډېرې دي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان د بشري حقونو د نقص له امله ځواب ویلو ته اړ باسي. له دې سره د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د دې هېواد د راتلونکي لپاره یې ګواښ ګڼي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وایي دا هیواد په تیرو څلورو کلونو کې د بشري حقونو له پراخه نقص سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو دغه افغانان ټینګار کوي چې روانو محدودیتونو له خلکو ازادي اخیستي او نړیواله ټولنه باید د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. د پلازمینی اوسیدونکو بهر چې د طالبانو د محدودیت لامل لزده کړو محرومه شوی وای، د بشري حقونو نړیواله ورځ ورته لاس وتلي فرصتونه او ازادي وریادوي. نوموړي نن چهارشنبه د ډسمبر لسم ازادي راډیو ته وویل
بنوونه یک دختر افغانی
به وی افغان انجلی په توګه دا ورځ ماته اصلا په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ د نړۍ خلک د خپل حقونو ازادي لمانځي، خو په افغانستان کې موږ خپل لومړني اسلامي او انساني حقونو نه محروم یو. موږ کلونه خواري وکړي چې یو خرات لون کې ولرو، خو نن ان خپل کور د وټلو اجازه لاندې نه لرم،
حتی نه میتونم از خانه بیرون برم.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واکته تر بیا رسیدو وروسته لشبګم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیزونه لګولي او د غرازی په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولي. نه یوازې میرمنې بلکې یو شمېر نارینه هم وایي چې د طالبانو له لوري په دوامدار ډول حقونه نقض کیږي. د ختیز لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې خو د بشر د حقوقو په نوم زه څه نه پېژنم، که هغه د کار حق وي، هغه د تعلیم حق وي، هغه د آرام ژوند حق وي، دا حقوقونه ټول دلته نقض شوي دي. دلته یو محض دیکتاتوري نه.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د ګیري او ویښتو او لباس ډول او په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 10 د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د هرات په جبریل خارګوټي کې څلور ځوانان د خوستل شویو لباسونو د ډول لامل ونیول. د توماس شلبي په نوم د څلور ځوانانو د ډلې ویلي د پیکی بلایندرز په نوم د یو انګلیسي سیریال مینوال دی او لباسونه یې هم له دې سیریاله په الهام اخوستي وو، خو طالبانو دوی د پردي کلتور په ترویج تورن کړل. د تیر جمهوری حکومت یو شمېر سرتیری وایي په هغه حکومت کې د کار له امله لا هم دوی د خپل سرو نیونو شکنجې او د طالبانو له بد چلند سره مخ دي. له ډلې یو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تیر جمهوری حکومت سرتیری، پولیس، ځانګړي ځواکونه د ټولنې له زیانمنونکو کسانو څخه دي. د طالبانو د عمومي عفو د دروغجن شعار سره سره په بیلابیلو ولایتونو کې د تیر نظام امنیتي سرتیری نیول کیږي، تعقیبیږي، شکنجه کیږي او ان وژل کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما تیر کال په خپل راپور کې ویلي وو چې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې لږ تر لږه د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو د نیولو او شکنجې سلر ویشت او دغه راز د بند چلند او د مرګ د ګواښونو لس قضیې مستند کړي. دا راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت، د داعش د حملو او ملکي تلفاتو، د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترمنځ په جګړو، د تیر حکومت د کارمندانو د خپل سرو نیونو او دغه راز ګواښونو او غیر قانوني وژنو ورټولو او په کې راغلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون پلي کول د ډیری افغانانو د بشري حقونو د نقض لامل شوی. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د نیولو، تاوتریخوالي، محدودیتونو، سانسور او آن د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي. یوې افغاني خبریالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبریال خوندیتوب یوازې یو مسلک خوندیتوب نه دی، بلکې د ټولنې د حقایقو، د خلکو د غږ او د حقیقت د دوام خوندیتوب هم دی. موږ د خبریالانو غوښتنې دا دي چې د خبریالانو حقونه ته درناوی وسي، د دوی د امنیت تضمین وسي، د سانسور او فشار او نور هر ډول کړنې باید دوی پر وړاندې پاتې ورسیږي. دغه تر څنګ ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره خوندي شرایط برابر شي او د دې تر څنګ د بیان ازادي د ټولنې د ګډ ارزښت په توګه په ټولنه کې د خلکو ترمنځ وساتل شي.
دغه افغان خزي خبريالان د تیر حکومت سرتيري او اقليتونه په داسې حال کې د دوی د حقونو د نقص خبره کوي چې نن چهارشنبه د ډسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د بشري حقوقو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي بشري حقوقو د ملګرو ملتونو تعداد د 316 برابري او انساني کرامت خوندي کړي او د حقوقو ظلمونو مخاوني سي چې ډیری خلک او په ځانګړي ډول افغانانی نن ورځ تجربه کوي. هغه زیاته کړې په دې ورځ باید نړۍ ته یادونه وشي چې حقونه نړیوال نه ختمیدونکي او د نه معاملې وړ دي او هیڅ کله باید ظلم او بې عدالتي عادي ونه ګڼل شي. نوموړي څو ورځې وړاندې قطر ته خپل سفر وروسته ویلي وو چې په دوحه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې له استازو سره مهمې ناستې درلودې. هغه ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپلو اصولو په رڼا کې مخته بوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپلو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته غوږ کېږدي. په همدې حال کې د بشري حقونو بنسټونه د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت اندېښمنوونکي او د دې هېواد د راتلونکي لپاره ګواښ بولي. دروادارۍ په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر او په تیر جمهوري حکومت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
برای
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د ثبتولو او مستند کولو لپاره باید لبیلابیلو لارو ګټه واخیستل شي، ځکه وضعیت ډیر خراب او پراخ دی. په اکتوبر میاشت کې موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په هدف د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د پریکړه لیک شاهدانو. د بشري حقوقو د نقض مخنیوي لپاره یو پیاوړی میکانیزم دغه راز نړیواله جزایي محکمه هم د افغانستان په اړه کار کوي، چې کولی شي د مافیات فرهنګ د پای ته رسولو ولو په برخه کې کټور تمام شي.
فرهنګ مافیا طرف افغانستان است.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو وړاندې تر دې غنو طالب چارواکو ادعا کړي چې د خزو انجونو حقونه د اسلامي شریعت لمخې ټینګ کړي او د تیر حکومت د غړو په برخه کې د خپل مشر عمومي فرمان تجمن دی او د غرض د اسلامي او ملي ارزښتونو پر وړاندې د بیان ازادي ته احترام لري. خو د بشري حقوقو غنو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د خزو او جنو اقالیتونو د تیر حکومت د کارکونکو او د خبريالانو د حقوقو په نقص تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال په اگست میاشت کې ویلي چې نړی نه باید د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانانو مبارزه ندیده ونیسي، بلکې د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې باید اقدام وکړي. دغه سازمان د طالبانو د حکومت د څلورو کلونو پوره کېدو ته په اشاره ویلي چې طالبانو له مجازاتو نه د خوندیتوب لامل د خلکو ژوند خراب کړي. واویا کال وړاندې په 1948 کال کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شوه. د دې دشمخیزي اعلامیه ټول انسانان په حقوقو او وقار کې مساوي وګڼل شي د بشري تاریخ یو مهم لاسرارونو څخه ګڼل کیږي. د همدې اعلامیه د تصویب په مناسبت ملګرو ملتونو د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په توګه ونوموله. ملګرو ملتونو ویلي د دې ورځې د نمانځنو هدف ټول نړۍ کې د جنسیت، ژبې، توکم، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد پر بنسټ له تبعیض څخه پاک ژوند رامنځته کول دی او ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د درناوي لپاره ټولنې کولای شي یو سولهیز، مساوي او دوامدار راتلونکی جوړ کړي. بشری حقوقونه زموږ بنسټیزي ورزنۍ اړتیاوي د 2025 کال لپاره د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې شعار دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو دوه میاشتې پوره شوې. په تیرو دوه میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډیر زیان کړی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي اوس دوی د وارداتو او صادراتو په برخه کې په پاکستان متکی نه دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلان بیا وایي پاکستان تر افغانستان زیات زیان کړی دی. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم زیان دوه اړخیز ګڼي او ټینګار کوي چې دا لارې باید بندې نشیا او سوداګری او ترانزیت باید دوام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو د دوه میاشتو په پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي افغانستان د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس په پاکستان متکی نه دی. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد سه شنبه د قوس په 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس سره خبرو کې ویلي دوی ایران، هند، ترکیه او د سیمه یو شمېر نورو هیوادونو سره د درملو، خوراکي او سون توکو د واردولو په برخه کې تړونونه کړي او افغان سوداګر ته نوي بازارونه پیدا شوي دي. دوه میاشتې وشوې چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. یوازې کډوال ستنول کېږي او د ملګرو ملتونو په غوښتنه هغه هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد اجازه ورکړې ده. د لارې د اکتوبر په 11 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو له شدیدو نښتو وروسته چې دواړه لوریو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولې دعوې هم کړې وې وتړل شوې. دا چې په دې دوو میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې افغان مسؤل خان جانل کوزی وایي دواړه خواوې زیانمنې شوې دي. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان یو څه ډېر زیانمن دی.
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په زیان ده دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېره د پاکستان په زیان ده، ځکه چې پاکستان هغه مواد چې په افغانستان کې خرڅېږي بل چېرته نه شي وړلی. دغه مالونه په دغه سټنډرډ باندې نه اروپا ته لیږلی شي، نه خلیج ته لیږلی شي، نه بل ملک. او اوس چې د پاکستان د میوو وخت دی، نو په دې کې زه فکر کوم چې د 50% نه زیات د پاکستان په ضد دغه د لارو بندولو دوی ته زیان رسیږي.
د اقتصادي چارو پوهان هم په دې مسلې د ټینګار تر څنګ چې د لارو بندېدل دواړه لوري زیانمنوي وایي دا لارې باید ونه تړل شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره افغانستان د داسې نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو غړی دی چې د دغه هیواد د سوداګرو حقوق تضمینوي. د دې ډلې د اقتصادي چارو پوه او مخکې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
تجارت باید موجودی، تجارت باید دوام ولري. د دې تجارت سره بیا تړلې مسأله دو جانبه ترانزیت ده، دا نه تړل کېدای شي او نه دې وتړل شي. دلته افغانستان د یو څو منطقوي سازمانونو لکه سارک او شانګهای او ایکو د دې غړی وو او دلته توافقنامې موجودې دي. د تجارت نړیوال سازمان توافقنامه موجوده ده، د وچ پورې د محاتو هیوادونو نړیوال کنوانسیون موجود ده. دا ټول هغه کنوانسیونونه او بین المللي میثاقونه دي چې د افغانستان د تجار او حقوق تضمین کړي دي.
که هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د دوی تر واک لاندې بختر اژان سره په خبرې تازه مرکه کې دا کړي چې اوس مهال پاکستانی لوری د دروازو خلاصېدو ته لیوالتیا لري، خو پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې لس ورځې مخکې ویلي وو چې سعودي چارواکو د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خبرو کې وړاندیزونه وکړ چې پاکستان دې دوه اړخیزې سوداګرۍ ته اجازه ورکړي، خو د ډان په خبره اسلام آباد دا وړاندیز رد کړ. د سعودي عربستان په قربت او د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ د خبرې د نومبر په دیشمه شوې وي، او هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط خبره تاییده کړې وه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي په دې اړه بې خبري ښودلې وه. اندرابي د نومبر په 18 په خپل اونیز خبري کانفرنس کې د دې موضوع ترڅنګ ویلي وه اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. د طالبانو حکومت بیا د ملاتړ دعیده په وار وار رد کړې ده. د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر پاکستان تورن کړی چې سوداګري سیاسي کوي، او ویلي دي چې هغه هیواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د ترینګلتیا او د ختمولو په موخه تیرو دوو میاشتو کې په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې څلور پړاوه خبرې شوې دي، خو لارې لا هم تړلې دي. دا ترینګلتیاوی د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته زیاتې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په مشهور ډول په خپل هیواد کې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافقه وکړه. په اوکراین کې وروستي انتخابات په 2019 میلادي کال کې ترسره شوي وو، او دغه هیواد په اساسي قانون کې راغلی دی چې د جګړې پر مهال دې ټاکنې وځنډول شي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي دی په خپل جګړه ځپلې هیواد کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته چمتو دی، خو شرط یې دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور متحدان د دې ټاکنو امنیت تامین کړي. سپینمانی اوکراین هڅوي چې انتخابات وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پولیټیکو خبرونې ته په یوه مرکه کې چې د دسمبر په نامه خبره شوه وویل چې اوس د انتخاباتو وخت رسیدلی، که څه هم د اوکراین اساسي قانون د جګړې په وخت ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زیلینسکی د خپل پخوانی دریز برعکس خبریالانو ته د دسمبر په 9 وویل چې اوس د انتخاباتو وخت دی، که څه هم د اوکراین اساسي قانون د جګړې پر مهال له رای ورکولو سره مخالفت کوي. د اوکراین د ولسمشر په باور که چیرته امنیت تامین شي کېدای شي چې د دوو او درې میاشتو په ترڅ کې انتخابات وشي. زیلینسکی زیاته کړه چې د اوس د دې انتخاباتو غوښتنه کړې ده، او په ښکاره متحد ایالاتونو ته ویلي دي چې له اروپایي متحدانو سره په ګډه د انتخاباتو امنیت تضمین کړي. زیلینسکی دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسېدو لپاره جدي مذاکرات روان دي. اوکراینی چارواکي د سولې د هغې طرحې د بیا کتنې غوښتنه کوي چې ویل کېږي تر ډېره د روسیې په ګټه ده. په اوکراین کې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره چارواکو د دې لپاره مخالفت کړی دی چې د دوی په وینا هر ورځ روسیه پر دغه هیواد هوایي بریدونه کوي، او په زرګونو اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې په جنگ دي. همداراز په میلیونونو اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د نظر پوښتنو له مخې اکثر اوکراینیان له دې سره مخالفت کوي چې د جګړې پر مهال د انتخابات وشي. په دغه هیواد کې روسي انتخابات په 2019 کال کې ترسره شوي وو، خو یو شمېر اوکراینیان د دې پلوي کوي چې حکومت بدل شي او نوي چارواکي له نویو نظریو سره راشي. په روسي اونیو کې د زیلینسکي ډیر ملاتړ کم شوی دی. او علت د اداري فساد پیښې د چله عملې د زلنسکي یو اغیزمن سلاکار اندري یارماک هم استعفا کړې ده. د جګړې او مذاکراتو په ډګرونو کې روسي چارواکي داسې باور لري چې دوی برلاسه دي او د متحده ایالاتونو د سولې پلان چې شل ماده لري تر ډیره د مسکو د هغه سخت دریس ملاتړ کوي چې په 2022 کال کې د اوکراین تر جګړې مخکې څرګند شوی و. زلنسکي د دسمبر په نهمه ایتالیا ته ولاړ. دا له اروپایي وادونو څخه د تازه لیدنه ده او هدف یې دا دی چې د واشنگتن د سولې د پلان په اړه د اروپایي متحدانو ملاتړ ترلاسه کړي. په خواله رسنیو کې زلنسکي په یو بیان کې وویل چې اوکراین او اروپایي متحدان به ډیر ژر واشنگتن ته د سولې د پلان په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنۍ زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجاری، فلزکاری او ودانیزو چارو په برخه کې کورسونه جوړ شوي دي او بندیانو ته ورشي چې دا مسلکونه زده کړي او کله چې له بنده خوشی کیږي نو په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده وکړي. راپورت ته توجه وکړي.
د پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړی شوی چې لوی خو زندانیان پکې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی په وینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبه او د کمپیوټر په پروګرامونو ځانونه سمبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټر سایکلو د ترمیم، فلزکاری، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکاری په برخه کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال رو ریتوول
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. دی ورزش په باره کې دیار شي باره کې ان شاء الله موږ ته ډیر سہولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سریز راکړه خوب دي لپاره خې دي په آینده کې موږ دی باندې وزو دي، موږ سبقونه دي، موږ تعلیم مکتبونه به ان شاء الله هغه په خپل ځای باندې ولاړی زکه موږ به ناکام نه راځو، موږ بدل تصدیق کړی کړی نو راتلونکي کې دا ډیره فائدہ لري.
د ګرده زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیز برنامه دوی لپاره ګټوري بولی وايي. د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سمبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډیر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وايي
ولا جرمونه کوي، خال دې بیکاری واجی جرمونه کوي، بیا دلته خ زده کړې روانې دي، انداسې خیاطې د لورا او ډیر خلک داسې روغل بندیان او چاغوي چې نه وزده پیچی بنا پیدل د زینه چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته
بندیان ول دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي حقوق مرده دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین ول
د سکسن راغلی او بلکې زندان ته چې هیڅ شیم نه وزده ډیر خپل کارونه زده کړل سره دا یو یو لوی سرمایه ده دوی ته چې د جنیوزی او د باندې دوی سيو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو اګټه تر واخ.
بلدوی ته د ګردیز محبس مسولین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړ کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وهل
دی انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملاً نن تاسو شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر په زده کړو کې موږ عملاً په پلسکاری کې او په خیاطۍ کې او په موټرسایکل سازی کې شاګردان درو چې هغه په درسونه زده کوي او چارې خپ مخ روانې دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلفې برنامې په لار باندې واچو او تر څو کولای شو چې دغه ځخه هغه اشخاص چې مجرم په نوم راکړل شوی دا بیرته ټولنې ته سالم، نیک، پوه او په یو حرفه باندې سمبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زندان کې د ماحال شاوخوا 15 سو بندیان موجود دي چې د ځای مسؤلینو په وینا ډېرې جنایي جرمونه او یو برخې د نشې توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه لا ډېری کړي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبا چی دی دا غم باید چی دا وزیر صاحب تللی دی هند تا دا دا غل اصلی کسر وکی زبک زکا دا غزمر دا پمبا و کمت دیر چچ دی دیر کم دی زکا دا دری کالا و آخوات دا پمبا دلتا چې موږ خرڅوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 یا کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیوس انبار رانیوس یوه ګونی انبار په 15,500 افغانۍ دي. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړي په 6000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړ دی. و دا خلک ډیر تنگ دی ډیر په عذاب دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی احترامات مقبول کی قدرمن او کللی سکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص مایم د ولسم ټولګي جغرافي منسمند وی بلسته هله د تاسو ټول قدرمن زکون کی براتره او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د سیس مرسته سود نو رز لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوسته پیل پښو بو کی بای له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمه نو ورډری تر سو کولی سي د نن رز د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سره نوکتی کولای زده کون کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له 13 مینه پیل به تر شلې مسې پیپری هم چې نن قدر منو کولای زده کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لارې چارې دریم وحشي ژوي دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم خوشحال زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ولولو لکه څرنګه چې په تېر لوست کې موږ او تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنې لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ موږ او تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ او تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کله من ځکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم درنه ځکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه ځکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په پاکستان کې یو لرغونی دود یې هم کلتور له جملې څخه شمیرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا یعنی مخ پر کمش باندې راغله مخ کې په خو وختونه کې چې ودر نه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه به کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سر تر سر کېده او دغه لامل څخه به سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی دې کې مدلې خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځان مصرف کړل او نوی ژوند یې ځانته غوړه کړی او زیات شمیر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دیو کولای سپی چې د خپل ژوند ورسنی سي ارتیاوي د دې لارې څخه پرکړي. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنه زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړ توګه سره د څارویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستره اغیزه راوبولې ده چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربېره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید د بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او همچنان کولمې چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هېواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پر کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام کیلوګرام اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د څاروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. په همدې خاطر سره د څاروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د څاروي د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بدی درنو زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دوه حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغه برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مجاب تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم نوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سره ترسمي. ته دې ترڅنګ کډر منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې ولولو چې په عصري او پرمختللي باندې سره دغه مالداری څنګه سرته رسول کیږي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او پنی ډول سره د څارویو روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربندنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو، چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي، او په تیرې بیا د دوی مهم موخه چې وه هغه په خپله د عسکري کتاعاتو آسونه او یو شمیر نور مراجعینو د څارنه درملنه و، یا هم د څارویو درملنه او د هغوی علاج کول و، چې د هغه څخه وروسته په 1430 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستراله، چې د دې وژن کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مېزه څخه ولاړل، چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجري مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل، نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول، چې د 1415 هجري مریض کال کې یې شمیر شپږستل ورسو، او په اوسني وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی، چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمنو غوللی زده کوونکو د عصري مالداری د سرغوی د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، چې عصري مالداری موږ او تاسو سره رسو، نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو. د هغو جملو څخه لمړنۍ چې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د سرغوی یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی، کوم ډول خوراک یعنی په ورځ کې باید درې سلور زری دی ته خوړه برابر سی، او هم چې نن د دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سروي یو یا هم خپل حیواناتو څخه ساتنه وکړو، کوم ناروغي سره چې دی مخامخ کیږي باید در نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزوید باید ډیرښت وسی، یعنی تزوید باید د ترمنز وسی، رنگارنګ حیوانات باید مستراول سی، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمی ادارې او غوره منیجمنت باید موږ او تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای یعنی پارم باید ورته ولرو، تر څو وکولای شو حیوانات په سم توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده، چې په دې توګه په طبیعي او بیا رغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ او تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر رسیوی، لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانانو ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیرې بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوې ده، چې جغرافي ارزښت له لنبهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی شي، چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکۍ، سمسارا، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار ویش ډوله پیژندل شوی دي، او و ډوله یې زهري دي، چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې بیا افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم شته، چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي، چې موږ او تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زکون کو تر دې دم پر موږ تاسو ته ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن زکون کو زموږ تاسو ته نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. ښه وخت، الله پامان. خپل د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ. خوشحال ګلالي زه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په هکله، لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د زموږ د ګران هېواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي. چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دي. دغه کرښه چې ده درنو زده کوونکو د پامیر او وهان وړ سطح چې ده په دغه کرښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سطح د سمندر له سرحد څخه 6000 متر لوړ وایل لري چې د دغه کرښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلی دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپیژندل شول. چې دغه شمالي سرحدونه په هکله هم خبرې ترسره شولې، خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه نو په دې وخت کې دغه ستونزه مایسته راغله. ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپله د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخلي، خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ان سره و چې د امو سیند د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې امله څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره سره پیژندل ضروری وګڼل شو تر څو باید افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې کډر منځکونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستی کلونه کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپل چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهیل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نام سره یې د انګلستان هیات مشر هم و چې دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود. نو د کوچنی او لوی په امیر پسمې کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کونکو کاوو نه میاشتې ورسوله، یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې. نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو. او هم چې نن د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د وی هایلی ساحه سره چې ډیره زیاته مینه درلوده د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وی نو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو هایله ساحه راشي. نو وهان یې به پښتني څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفې فوندي سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیس په ختیځ څخه په ختیس کې د یولی درې پوری اوږده سول چې د روسیې دولت په 1319 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله. او فدې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوی وي چې دغه سرحدي کرښه په خپل د فامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنوز د کونکو د لوس پراتلون کې برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنوز د کونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پاکي د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغ دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځتراله، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځتراله، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان زمي سیمې تر بلکې لاندې راله، د افغانستان زمي سیمې اشغال کړل. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنوز د کونکو په هغه وخت کې په 1309 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل سوله. او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلات سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خاطر تر استولې وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړه، خپل ټول زره کسیزو عسکرو ته د تیارسي امر ورکړي او ټول ته وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدل او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیز اساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو ځکونکو دغه د ډیورن کوم پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه و چې ان تر نن ورځې پرې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پرې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1311 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک اوسه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همشنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټر لسپن چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همشنان لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرف څخه ډیر زیات زپول سو دي. سو زل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزان د حکومت پر وړاندې بنستر جګړې سرتر سوول دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه وو چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1928 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو ځکون کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خو شاو قدر من زر قول کول ویدی سرحدونه از مجد هیواد پل ویدیس کی دا افغانستان او ایران ترمینز دو سرحدی کش موجود دی چی داغ دا ایران او افغانستان ترمینز پول را میسته کرده چې یو کښه په خپل د مغمحان سرحدي کښې په نامه سره یدیږي او بل کښه د بحري سرحدي کښې په نامه سره یدیږي چې هر یو یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مغمحان سرحدي کښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به و، یعنې کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري. د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزه یې د حل لپاره حاکمت وغوښتله چې د هند د ویسارا پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه یې د حکم په توګه سره وټاکله او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکله چې هغه پولې د مغمحان د سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بله هم درنو زده کوونکو، بله چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یدیږي چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شوه خو په دې که کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بلاخره په 1311 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پریکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د فخري د کرښې په نامه سره یاد کړه او د سیاکو له سیمې څخه یې د زرپقار تر درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه خطر اسلام آباد کلا پوری سرحدی کشه د زمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار دری پوری د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدی کشه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق له معلومات هیله ده چې تاسو لږ معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي، دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړي، درېیم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په هکله به معلومات ترلاسه کوو لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو نن ورځ لوست پر همدې ځای پایته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.